ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه. پاموکې د دې سات خبرونو ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت ویلي چې د سالنګ رویلار د واورې د اوریدو د لړۍ د ډیروالي له کبله د موټرو پر تګ راتګ بنده شوې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دي چې دا لویلار نن غرمه په 1250 دقیقو د هر ډول وسایطو پر مخ بنده شوې ده. هغه زیاته کړې چې د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ریاست پرسونل چمتو دي چې د هوا له ښه کېدو سره سم دغه لاره بیرته له واورې څخه پاک او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د نوموړي په وینا د سالنګ لویلار به تر بلې خبرتیا پورې د ترافیکو پر مخ تړلی وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرونه له ایران او پاکستانه شاوخوا 122 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او تر دې چې ایرانی چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په پاتې څه کم 4 میاشتو کې به 2.5 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت کې داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بنټ په جنوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کنفرانس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګند کړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن په جنوا کې د بریتانیا، جرمنی او فرانسې له استازو سره وګوري. رویټرز خبري اژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جنوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډوي چې مرکز به د ایران د اتمی دوسیه په اړه د ترامپ د احتمالي چلند پر متقابل اندېښنو بي. ل دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوی چې د ډونالد ترامپ په نوې اداره کې به د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار سیاست دوام وکړي او په عین حال کې له تهران سره د خبرو اترو احتمال هم شته. اسرائیل او د حزب الله ډله یو بل د وربند پر سرغړونو تورن کوي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پاوسته یې امر وکړ چې د وربند ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو بیا اروپایي اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شاملوي. د اسرائیل پاوز د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي دي چې د حزب الله ډله یې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه برید د لیتانی سیند په شمال کې د بیساریه په کلي کې ترسره شوی او دا د وربند نافذېدو له پیل راهیسې د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. دا اسرائیل ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دواړخیزي اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا ټینګارم کوي. دا تاسو خبري اژانس د راپور له مخې پوتین پرون د قزاقستان د پاستانی کې د ډلهیز امنیتي تړون لغونډې وروسته ویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نښې لیدل کیږي. د وویل نشي کولای له دې وخت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پر لور روان دی. د همداراز وویل چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره دواړخیزي اړیکې لري او دا اړیکې به نورې هم پراخې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دي. د کډوالو لویه کمشنری زیاتوي چې د 1980 کال راهیسې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت مرستو ملاتړ کړی دی. اوکراین وایي چې نن د روسیې د نن د تیلو پر یو زیرمتون او د هوایی دفاع پر یو رادار یې برید کړی دی. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د کارتر پیلیدو مخکې روسیه او اوکراین پر یو بل بریدونه ډیر کړي دي. د اوکراین د پوځ عمومي قومندانۍ ویلي چې د روسیې د روستوف په سیمه کې د اتالس د تیلو په ذخیره برید کړی چې له امله یې په دغو تاسیساتو کې اور لګېدلی. د تیلو د زیرمه کولو پر دغه تاسیساتو تر دې وړاندې سږ کال یو بل برید هم شوی و. او یو سپورتي خبر د اسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لومړی مسابقه کې نن د بنگلاديش تر 19 کلنو کشر لوبډاله د افغانستان تر 19 کلنو کشر لوبډاله ته په 15 څلوېخ منډو ماته ورکړې ده. بنگلاديش افغان لوبډاله ته 229 منډې هدف ټاکلې دي، خو افغان لوبغاړي په داسې حال کې چې 133 منډې کړې وي ټول تر 18 اور پورې وسوځېدل. د اسیا د 19 کلنو جام په بل سیالۍ کې د سریلانکا لوبډلې د نیپال لوبډلې ته په 55 منډو ماتې ورکړه. بیا هم سلامونه په دې خبری ټولګه کې زه فرشته سحاک د بهروز د لیری په تخنیکي همکاري ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه زمونږه ادبي د ازادي ادبي مجلې ته څنګه شوې ده چې هغه به تاسو ووري، خو تر هغه مخکې او څو راپورونه د افغانستان اړوند هغه به تاسو وړاندې کو. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته راجع شوې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د ځوانجونو خرابیدونکو وضعیت ته پکاتو دا موضوع د دې هیواد په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د دې محکمې ته راجع شوې ده. بیا په ورته وخت کې افغان میرمنې او جونې له دې پریکړې څخه په هر کلی سره وایي باید په دې برخه کې عملی اقدام تر سره شي. په همدې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی. تاسو
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د سرغړونو قضیه، د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجع کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه د ویلامې په خپرولو سره ویلي یادو 500 نورو هیوادونو سره په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالي غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د لامی له مخې د آی سی سی څارنوالۍ په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوښپګو هیوادونو د آی سی سی له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته به وویل
موږ له دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هېرې کړي، خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو. باید د افغان میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یو بل انجلی چې دام د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی ناهیلي شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو یعنی افغان نجونو کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې شلو هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقص دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جي ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقص کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د درنو اوریدونکو بیا هم خره غلی تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري تاسو کولای شئ زمونږه اجتماعي پاڼه هم در سره خوخی کوي والته زمونږه ویډیوي راپورونه وګورئ ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بنټ ویلی چې افغانان د نړیوال ملاتړ وردی او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي باید د ټولو وجدانونو ولرځوي کغلی بنټ دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په جنوا کې د جنسیت په که د عدالت او حساب ورکونې په نوم کانفرنس کې کړی دی په دې کانفرنس کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو استازو او غنو سیاسي او بشري او د ښځو د حقوقو فعالینو هم ګډون کړی وو هبه د سپوږمې په همدې اړه راپور چمتو کړی تاسو باوري
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ په افغانستان کې د ټول شموله عدالت او حساب ورکونې پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې روان وضعیت باید د ټولو وجدانونه ولرزوي ښاغلی بنټ د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 28مه جنوا کې د جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې په نوم کانفرنس کې وویل چې د افغانستان خلک د نړیوال ملاتړ مستحق دي او د دوی غوښتنه عدالت او د هغو کسانو څیړنه او محاکمه ده چې د افغانستان په وړاندې مسؤلیت درلود هغه په دې غونډه کې چې د ځینو اروپایي هیوادونو استازو او یو شمیر سیاسي فعالانو د ښځو او بشري حقونو مدافعینو لکه شکریا بارکزی فوزیه کوفي فرشته عباسي شهزاد اکبر اسیلا وردک حبیبه سرابی او زهرا جویا ګډون درلود د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو لکه د حرکت ازادي زده کړې او کار پر بیرته ورکولو ټینګار وکړ د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي طالبان ځواب ویونکي ګرځول وو په دې هیواد کې د مسؤلیت منلو او عدالت د تضمین لپاره د جامع او هر اړخیز میکانیزم پر اړتیا ټینګار وکړ
By reiterating the importance
زه غواړم افغانستان کې د یو باثباته ټولګډونه او د ټولو د حقونو درناوي کول کې او هوسا هیواد د جوړیدو لپاره د حساب ورکولو او پراخ عدالت پر اهمیت بیا ټینګار وکړم زه د افغانستان د خلکو چې لا هم لوی زړورتیا او استقامت ښیي ډیره مننه او قدردانی کوم څه چې په هغه هیواد کې روان دي باید زموږ وجدانونه ولړزوي
our consciences they demand and deserve our support solidarity and protection
د افغانستان په خاني ډیپلوماټي او د بشري حقوقو فعال شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي رادیو ته وویل
سربیره پر هغه هم په افغانستان کې د شذو په وړاندې تاوتریخوالی ته او د بین المللي قوانینو پر اساس د عدالت او حسابدهي لپاره دغه غونډه یو اړینه په موقع او موثره غونډه وه تر ټولو ښه خبر خوم دغه و چې شپږ هیوادونه د چیلي په همکارۍ سره چې لوکزمبورګ فرانسا کوستاریکا او مکسیکو هم و دی خپل شکایت نړیوال جزا محکمې ته د طالبانو د کرونو پاک لباندې وړاندې کړل چې دا په خپل لفظ خپل ذات کې هم یو ستر لاستر اورانه په اوسنۍ شرایطو کې افغان میرمنو ته بلل کیږي
په دې کانفرنس کې په ځانګړي ډول د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندوی کوي طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي شنونکي په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم د تورو لستورو آنلاین غونډه کلیسه ول منځل شو
توري لستورو سره یوازې یو ګروپ نه بولم دا د پښتنو شاعرانو